د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. روسانو په پټه د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره په ماسکو کې غونډه وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان ولسمشر پکتیکا ته ولاړ. د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزڼ واکسین پیلې شي او د پاکستان افراطي ډلې له حکومت سره موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د پکتیکا په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره جوړه شوې ودانۍ پرانیسته. اشرف غني نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو تر څنګ د دې ولایت له یو شمېر مخابرو سره وګوري. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکې دوشنبه په اتلس ولایتونو کې د ګوزڼ یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د افغانستان د روغتیا وزارت د ګوزڼ له منځه وړلو ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
د دې کمپاین مخه دا ده چې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کېږي او تطبیقېږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت یې زیاته هېوالته خپرېږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2018 کال له پیل راهیسې په هلمند، کندهار، روزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته یې سپارلي. د والي ویان پرون رسنیو ته وویل چې د دغو ماشومانو عمرونه د 10 کلونو په شاوخوا کې دي. ګل اسلام سیال زیاته کړه
ولایت مقام ته د رسیدلو اطلاعاتو په اساس تروریستان غوښتل چې د دې ماشومانو څخه په تروریستي اعمالو په ترسره کولو کې استفاده وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه عملیاتو کې یو شمېر تروریستانو ته مرجوبله هم اوښتي.
ویل شوی دغه ماشومان تیره چهارشنبه تښتول شوی وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالی مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویان وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په بې سودو ولسوالي، جلال آباد ښار او سمرخیلو سیمه کې کړي دي. عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې د مالی برخې درې مسؤولین د ژوندې نیولې دي. په دې کې د خاصزار په نوم کوم مسؤول چې و د داعش ډلې مشر عبدالله خراسانی ته د پیسو راټولولو او نوموړي ته د لیک په برخه کې فعالیت ترسره کوو چې د همدې امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشبه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د والي ویان وایي د نرخ ولسوالۍ په توکارک سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې ډېرې سپکې او درنې وسلې شته. په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هم د مرژوبلې د اوښتو ادعا شوې ده. خو د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
تروسه پورې د ملکی مرجوب لپاره موږ ته قرار راپور نشته. اوس هم په سیمه کې امنیتي او د فیسبوک نشته دي. هغه د مهماتو ډیپو په خپل لاس کې دی. غواړي ترڅو هغه مهمات له ډیپو څخه انتقال او هغه مواد چې ضرورت دي چې باید انفجار وکړ شي غوښتلی چې هغه ته انفجار وکړي.
چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو 9 غړي وژل شوي چې د قاري په نوم د دوی یو محلي قومندان هم پکې شامل دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان به اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې ایسوي د خوشی کېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړ جاړی وکړ. د دې توافق لمخي حکومت منلی ده چې آسیا بیبي به له هیواده بهر پرې نشتي. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشانو موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. دغه ګوند تر ډیره د پاکستان په ښارونو کې له دریو ورځو راهیسې د مظاهرو مشي کوله. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبه په ورځ آسیا بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او له 2010 کال راهیسې په زندان کې به له بنده خوشي کړه. تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه پیل کړل. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شای له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. انتونیو ګوتیرش په یمن کې له شکیلو لوري غوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی بند کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش پرون جمعه خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوشۍ هیڅ ځای نه دی پرېښی. ښاغلي ګوتیرش زیاته کړه
یمن is closer to famine than ever.
یمن تر بل هر وخت قحطی ته نږدې سوی دی. ملګری ملتونه او زموږ شریکان په یمن کې لوړاندې 2 میلیونه کسانو ته خوراکي توکي رسوي. که کوم بیړنی اقدام ونیسي، شاید څه باندې 14 میلیونه کسان چې د یمن د نفوس نیمایي برخه جوړوي، په راتلونکو میاشتو کې له خطر سره مخامخ سي.
په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پیل شوه چې حوثي اغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. د روسیا او کیوبا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه. دوی هغه څه چې د خپلواکو هیوادونو په محلي چارو کې لاسوهنه بللې غندلې ده. په ماسکو کې تر خبرو وروسته پرون په ګډه اعلامیه کې د کیوبا ولسمشر میګل دیاس کانل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو او د لاتین امریکا د هیوادونو ترمنځ د نږدې امتزاج غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې او کیوبا کړکیچ اوج ته رسېدلی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د پروګرام وړاندې اوریدل شي، خو اوس په د ورځې تاوده سیاسي موضوعات راوخلو. یوه تاوده موضوع هم دا ده چې روسي په پټه جنو پیژندل شویو افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ماسکو په دې اقدام سره د ولسمشر اشرف غنی حکومت په حاشیه کې پریښی دی. د کار په کابل کې چارواکي په غوسه کړي او وایي شاید د امریکا په ملاتړ د سولې پر روانه پروسه کې لاسوهنه وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو د غونډې په اړه له روسي لوري سره د دوی مذاکرې روانې دي. روسیا وایي د دې غونډې د دقیقې نیټې او د ګډونوالو د لیست پر نهایي کېدو کار روان دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سیاستوالو په هغه ډله کې چې مسکو ته بلل سوي پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل دی. د رویټرز اژانس په حواله په تیرو 2 میاشتو کې د دغه کنفرانس لپاره بلنه بیا بیا تمدید سوې ده. د اژانس په حواله په دې ډله کې د افغان رهبرانو، همکاران او هغه مخکښ سیاستوال هم شامل دي چې له افغان حکومت سره اړیکې لري. روټرز اژانس لیکي چې په کابل کې د روسي سفارت پر دې موضوع له تبصری کولو ډډه وکړه. روسیې په اګست میاشت کې په مسکو کې د سولې د 2 اړخیزو مذاکرو پیشنهاد کړی و. 12 هیوادونو او د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې وه چې په سپتمبر میاشت کې په دغو مذاکرو کې برخه واخلي، خو د مسکو غونډه وروسته له هغې وځنډول سوه چې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل له طالبانو سره هر ډول مذاکرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ وسي. ولسمشر غنی د وژی اسمبلی پر 15مه یعنی د اگست پر 20مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبري وکړي او د دې غونډې پر ځنډولو سلا وسوه. د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په غونډه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د مسکو د دې تازه بلنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه یې له روسي چارواکو سره خبري روانې دي. دغه وزارت وایان صبغت احمدی پرون نو وخت ازادي رادیو ته وویل
موقف ما از اول هم مشخص بود.
زموږ دریز لومړی ورځی مشخص وو. موږ ویل چې د مسکو غونډې د څرنګوالي په اړه بحث کوو. دا بحث اوس هم روان دی. د دې غونډې د نیټې په اړه هم په خبرو بوخت یو چې یوه نتیجه ته ورسیږو. بلخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایان دی ماریا زاخاروا د پنځمه پورز ویل چې هیله منه ده د دغه کانفرنس جزئیات پر اټلونکو ورځو کې روښانه کړي. هغه ویلي چې د دې غونډې نیټه او د ګډونوالو لیست په نهایي کې دوی. یو افغان چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي له موږ غوښتنه سوي چې د مسکو غونډه لغوه کړو، ځکه د بیلابیلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې پروسه چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. تیر میاشت د طالبانو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره سیاسي مذاکرو وروسته له هغې تحرک پیدا کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په چارو کې زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. شغلی خلیلزاد تیر میاشت او تر هغه مخکې د امریکا وتلي ډیپلوماتي الیز ویلز په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویان محمد یوسف سها ویلي کرزی به د مسکو په غونډه کې ځکه ګډون وکړي چې د طالبانو سره د سولې هر ډول خبرې باید له پامه ونه غورځول سي. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند یو مشر عطا محمد نور هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې به برخه اخلي. رویټرز اژانس لیکي په افغانستان کې د طالبانو مهمو غړو ویلي چې دوی به هم مسکو ته خپل یو هیات ولیږي چې له ګاونډیو هیوادونو لکه چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او نورو سره بحث وکړي. دغه هیوادونو مخکې ویلي و چې دغه غونډې ته به خپل استازي ولیږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله ویلي و چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د مسکو غونډه کومه نتیجه ونه لري. شغلی عبدالله د سولې په برخه کې د نورو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو ټینګار یې کړی و چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مالکیت ترسره شي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کابل رسپانو نن کوم موضوعات چیړل دي؟ دغه چاپی خبرونه ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانی په خپل نننۍ غنو کې تر ډیره د افغانستان د جمهوریت ریاست د روانو انتخاباتو او اړوند موضوعاتو ته تم شوې دي. ملیارمن خپلواک رسپانی د خپل نننۍ غنې د لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به ډیر ژر اعلان شي. په مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي مرستیالې وسیمې بادغیسی په حواله راغلي. کمیسیون په پام کې لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د حمل د میاشتې په یو دیرش نیټه ترسره کړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې اغلی بادغیسی ویلي کمیسیون په دې اړه چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخابات سره یو ځای ترسره شي کنه کار کوي. دنیا خپلواک ورځپاڼه د خپل نننۍ غنی په سر مخاله کې لیکلي چې غنی کوم کارونه پیل کړي چې د بشپړول لپاره بیا ځان کاندیدوي. په سر مخاله کې وړاندې راغلي چې د جمعې په ورځ ارګ اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کاندید دی. ورځپاڼه د ولسمشر د یو سلاکار فضل محمود فضلی په حواله لیکلي چې ولسمشر غنی د خپلو نیمګړو کارونو د بشپړول لپاره یو ار بیا ځان کاندیدوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ولسمشر غنی مرستیالان مشخص شوی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. سرمقاله لیکونکي ادعا کړي چې د غنی له خوا د اکثرو پرانیستل شویو پروژو بنسټ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال ایښودل شوی او چارې هم تر ډیره هماغه وخت پیل شوی وي. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د ولسمشر غنی د کاندیداتورۍ خبره په داسې حال کې کیږي چې د نوموړي یو شمېر سیاسي مخالفان هم هڅه کوي چې پر یو کاندید سره سلاشي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د شمال پخوانی تلواله چې اوس د افغانستان د ستر ملي ائتلاف په نوم تلواله رامنځته کړې ده، له یوې مودې راهیسې سلا مشورې کوي چې ولسمشرۍ ته پر کاندید موافقه وکړي. ویساخ خپلواک ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي چې پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان یو ځل بیا له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې د موقت ادارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې اسماعیل خان ویلي د سولې د خبرو د بریالي کېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د شفافیت رامنځته کېدو او له دولتي امکاناتو نه د حکومت د اوسنیو مسؤلانو د نه استفادې لپاره تر ټولو ښه لاره تر انتخاباتو مخکې د موقت حکومت رامنځته کول دي.
نن له دوو تر څلورو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. د دې پروګرام یو موضوع د اور لګېدو په ارتباط ده. وړمش په کابل ښار کې د اور لګېدو له امله شاوخوا 1500 دوکانونه وسوځېدل. څرنګه د اور لګېدو مخه نیول کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي؟ له مسؤولو کسانو څومره توقع وکړي؟ تر شنه اسمان لاندې دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909-203-1540. بله کورنۍ شمیره مو ده 0908-202-255. نړیواله شمیره مو ده 00420-22-11-24-50-01. او تر شنه اسمان لاندې د پروګرام په وخت هم د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوو. که مو چیرته دغه شمیرې چې اوس ما اعلان کړې تاسو نه وي لیکلي، د پروګرام په ترڅ کې کولی شئ چې ترلاسه کړئ. اوس هم د سندرو میلمانه پروګرام لرو. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم د پوره ساعت لا زده راډیو خبرونه اورئ.